بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسې قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
صلی الله علیک یا علی ابن مسرز المرتضی. ایزان لکه څنګه چې خبر یاست د حضرت امام علی ابن مسرز علیه السلام د شهادت د کلیزې غم جناورز د چې په د مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو پتیالیو پتی ربیا تاسو محترم او اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2024 لومړی هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د سفر له دیرشمې او د 2022 میلادي کال د ستمبر له 28مې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانېخ پرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا ارته یې سیاسي تبصرهونه کې چې د عراق د پارلیمان له مشرې له استعفا څخه د البوسی هدفونه تر عنوان لاندې ده. د دې ورځ ته هم بیا بے نقاب امریکا تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د سپیشلی دفاع کلتور په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرانه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزانو یو لنډ دمه کو بیا د سیمې او نړۍ لا تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې دستور په پرتم سره تر سره شوې. ایران د پاکستان له ملت او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړه. طالبان وویل چې د تاجکستان امنیتی اندیښنې بے ځایه دي او طالبانو د پنجشیر او تخار لپاره نوی والیان معرفي کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت د کلیزې دستور په پرتم سره ترسره شوې. نن د 1444 هجری قمری کال د سفر د میاشتې دیرشمه چې د 2022 میلادي کال ستمبر لا 28مې نیټه سره سمون خوري د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت کلیزه ده. حضرت امام رضا علیه السلام په 1444 قمری کال کې په مدینه منوره کې دنیا ته سترګې رڼې کړې او د 223 قمری کال د سفر د میاشتې په ورسته نیټه شهید کړی شو. دغه معصوم امام د ژوند او امامت پړاو د اهل بیت او اطهارو ته د خلکو د روحاني د اوج اخیستو او د رسول الله مبارک د قرآنۍ د ولسی اډو د پراخیدو پړاو. حضرت امام رضا علیه السلام تا د خلکو د روحاني په زیاتیدو سره عباسی واکمن مامون پیوی دسیسه سره دوی ته زهر ورکړ او شهید یې کړ. د ایران اسلامی جمهوریت د نړۍ د مسلمانانو د اتم معصوم امام حضرت سامن الحجت علی ابن مسرز علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویر او ماتم کې ډوب دی او دغه حضرت په سپیشلی حرم په قوم کې د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها په سپیشلی حرم په شیراز کې په شاچراغ په جمعتونو امام بارگاو او نورو مذهبي ځایونو کې د ویر او ماتم دستور تر سره کړی. په میلیونو داخلي او بهرني او هیوادونو زائرینو د حضرت امام رضا علیه السلام د شهادت لکلیزه سره په یو وخت ځانونه د هغه حضرت سپیڅلی حرم ته رسولي، ترڅو د مهربانۍ د امام په مبارک حرم کې د سلام او تسلیت په وړاندې کولو سره خپل زړونه د معنویت په نور روښانه کړي. مونږ هم د ایران د راډیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو او پتمنو ولسونو او پتیرا بیا خپلو ګرانو اوریدونکو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو. ایران د پاکستان لا ملت او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړه. د ایران د خارجه وزارت وایي خاغلی ناصر قنانی چافی د پاکستان د پوز د هلیکاپټر په نسکوري دا او د یو شمیر پرسنلو په وژل کې دا پسې دغه هیواد له حکومت او ملت سره خواخوږي څرګنده کړه. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې پوځي چورلکې د نسکوري دا لامله د دوو پایلټانو په شمول شپږ پوځیان وژل شوی دی. د پاکستان د پوز په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا پیښه د تخنیکی ستونزې له امله رامنځته شوې ده. ښاغلی ناصر قنانی شافی هم داراز د قربانیانو له کورنیو د پاکستان له پوز ملت او حکومت سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د وژل شویو کسانو لپاره د رحمت او مغفرت دعا وکړه. طالبان وویل چې د تاجکستان امنیتی اندیښنې بې ځایه دي. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد د افغانستان له خاورې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت امنیتی اندیښنې رد کړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو په پټنځي بدل شوی. د هغه په وینا په وروستیو کې افغانستان ته د سیمې د ترهګرو ډلو د مشرانو د بیولو او ځای پر ځای کېدو د سیستماتیکو هڅو شاهدان یو. په افغانستان کې د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد بیا د غو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی په افغانستان کې هیڅ چاته د ترهګرو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. د په وینا تاجکستان اندیښنې بې ځایه دي. طالب وایند له تاجکستان څخه وختي چې خپلې اندیښنې دي دوی سره لا نږدې شریکې کړي. اڅمو د مخ کې د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو د مرکز باندې په بدلی دوی. طالبانو د پنچیر او تخار لپاره نوی والیان معرفي کړل. د طالبانو د رهبری لالوري د پنچیر او تخار د نوی والیانو تر معرفي کې تورسته دغه نوی چارواکي د حکومتي چارواکو لخوا د یادو ولایتونو د ملکیه او نظامی ادارو مسؤلینو ته ورپېژندل شول او په کار یې پیل وکړ. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیا محمد محسن هاشمی د پنچیر د والی په توګه او د قطر د سیاسي دفتر پخوانی غړي مولوی ضیاءالدین مدنی د تخار د والی په توګه په کار پیل کړی دی. په همدې حال کې د پنچیر پخوانی والی مولا محمد شعیب د لوګر د والی په توګه معرفي شوی دی. پنچیر او تخار د نوې والیانو د لوړې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې طالبانو لوړ پوړو چارواکو پخوانیو والیانو او د هغو ولایتونو یو شمېر ملکي او پوځي چارواکو ګډون کړو. پنچیر او تخار ولایتونه له بغلان او بدخشان ولایتونو سره یوځای هغه ولایتونه چې د اوسني حکومت پر وړاندې په خپلو غرنی او ستونزمنو سیمو کې د مقاومت د جبهې تر نامې لاندې یو شمېر مخالفتونه لا هم روان دي او د نویو ټاکنو په ترسره کولو سره د والیانو په خبره هیله ده چې په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله شخړې او ستونزې کمې شي او د سیمه ایزو حکومتونو له کړنو څخه د خلکو د امنیت او رضایت کچه او سویه هم زیاته شي. د افغان کډوالو په وړاندې د ترکیې د پولیسو د تاوتریخوالي دوام د دغه هیواد د ژمنو خلاف کار دی. افغان کډوالو سره د ترکیې د پولیسو تاوتریخوالي دغه هیواد د ژمنو سره سره دوام لري. د ترکیې څخه ایستل شوی یو شمېر کډوال د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان خارجو پر وهلو ټکولو نیوکه کوي. لا ترکیه څخه وستل شوی افغان مهاجر عبدالغفور وای چې د ترکیه پولیس ډیر بد اخلاق دي، دوی کډوال وحی او ټکوی. دا ټولو نیوز د راپورټ لمخې ترکیه پولیس او پناه وختون کی تر نیول ورسته د کډوالو کیمپ ته لیک دی او بیا په زوره په الوتکه کې سپاري او کابل ته آستی. دغه تاوتریخوالو ته په غبرګون کې د کډوالو او راستانی دون کو چارو وزارت د ویان مرستیال وای چې ترکی چارواکو دغه وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ژمنه کړې ده چې له افغانستان به کډوال په زور نه باسي او د ستونزو د لامینځوړ لپاره به یې هڅې کوي. په ترکیه کې د افغان کډوالو په اړه یو ګډ کمیشن د کابل او انکارې ترمنځ جوړ شوی دی. د مهاجرینو د وزارت د ویاند مرستیال عبدالمطلب اقانی ویلي چې د ترکیې چارواکو ژمنه کړې ده چې دا ډول کار به بیا نه کېږي چې افغانان په زوره بیرته هیواد ته ستنه شي. د آریانا هوایی چلند شرکت بیا وایي چې په تیره میاشت کې 1600 کسان له ترکیې څخه کابل ته لیږدول شوي دي. مولوی عبدالسلام حنفی د بدخشان لوالی او امنیه قماندان سره کتنه وکړه. افغان غ خبری آژانس وی چې د طالبانو ویان د ویلامیه پخپرول سره ویلی چې د یاد وزارت اداري مرستیال د بدخشان لوالی مولوی عبدالغنی سره وکتل. په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې مولوی حنفی د افغانستان د شلکلن نیواک په وړاندې په جهاد کې د ټولو مجاهدینو په ځانګړي ډول د بدخشان ولایت د مجاهدینو سرشیندنې او قربانې ته اشاره وکړه. د ویل چې د بدخشان ولایت خلکو د هیواد د نیواک په وړاندې په جهاد کې بې ساري تاریخ تیر کړی او د دوی هڅې باید د قدر وړ وي. د بهرنیو چارو وزارت داری مرستیال زیاته کړې ده چې اړتیا ده چې د طالبانو مسؤلین د امنیت په تامینولو خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو او د هغوی د راضي کولو په برخه له هیڅ راز هڅو څخه دریغ ونه کړي. د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکو هم د دغه ولایت د ټولنیز اقتصادي امنیتي او حکومتوالۍ وضعیت په اړه راپورټ وړاندې کړ او ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د قناعت وړ دی. طالبانو د هوایي چلند په خوانی مشر له بل لورسته بندي کړی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه بیبي کورنۍ وایي چې طالبانو نوموړي له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې بندي کړی چې دوی تر اوسه له برخلیک څخه نه دي خبر. د نوموړي ورور احمد شاه بیبي په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې طالبان د هغه د نیولو لپاره یو ځل په داسې مهال کور ته ورغلي وو چې کور کې نرینه نه وه او دوی سره لادې هم کور ته نه وتي او له ښځو څخه یې دا بیبي ځینې کاري وسایل وړي وو. محمود شاه بیبي څو میاشتې مخکې طالبانو د اړیکو د کمیشن په بلنه افغانستان ته ستون شوی وو. د هغه د نیولو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. دا بیبي د کورنۍ په وینا نوموړي له تیرو دریو کلونو راهیسې کومه دولتي دنده نه درلوده او په کابل کې د یوه خصوصي شرکت کار کوونکی وه. په افغانستان پورې د اړوند ارزښناک یاکوت مخکتنه وشوه. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې په یو نندارتون کې په افغانستان پورې اړوند یو ارزښناک یاکوت نندارې ته ایښودل شوی. له ایران سره د افغانستان په یو سرحدي کلي کې استوګن د دغه $10 میلیون یاقوت خاوند د دغه 15,000 قیرات یاقوت له خرڅولو وروسته نیت لري چې د خپل کلي د خلکو لپاره یو ښوونځی، یو درملیز مرکز او د یو برېښنا د انتقال مرکز جوړ کړي. اوا خبري آژانس خبر ورکړي چې د یاقوت کابو یو کیلوګرام وزن لري او د لاس د تلې همرا لوی دی. د یاقوت د ایران افغانستان په ګډ سرحدي کډي حیدرآباد کې موندل شوی او مالک هیله لري چې په خرڅولو سره به د کډي د خلکو ژوند بدل شي. یو بل خبر دا چې هندي عسکرو دوا کشمیری ځوانان وژلی دي. هندوستان کلونه کېږي چې د کشمیر سیمې د زرګونو هندي عسکرو په ځای پر ځای کولو سره په خپل کنټرول کې راوستي او په تیرو دریو لسیزو کې په زرګونو کسان وژلی دي. زمونږ خبریال نن راپورټ راکړ چې دغه دوا کشمیری ځوانان د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر په کوپواړه سیمه کې هندي عسکرو په یو لړ عملیاتو کې وژلی دي. هندوستان نه پوز ویلی چې د کشمیر په بیلابیلو سیمو کې د دغه هیواد حکومت د مخالفو کشمیریانو ضد عملیات په مغراز دوام ولري. د کشمیر خلکو همداراز د کشمیر د وضعیت د ټاکلو لپاره د ټول پښتنې د ترسره کېدا په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک د اجرا وختون کې دی، خو د هندوستان حکومت تل لا دغه اقدام سره مخالفت کړی دی. دا د دې محل خبرنه.
سیاسی تبصرہ.
د عراق د پارلیمان لا مشر استعفا څخه د البوسی هدفونه د زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. خبری سرچینو د پارلیمان له مشر د محمد الحلبوسی د استعفا خبر ورکړی او ویلي چې ټاکل شوی دا د راتلونکي شروع ورځې په غونډه کې د استازو په وسیله دغه موضوع وججول شي. عراق لا امنیتی پلوه آرام ورځې تیری، خو لا سیاسي نظره په دغه هیواد کې تر اوسه آرامښت نه دی واکمن شوی. په عراق کې د پارلیماني انتخاباتو لا ترسره کېدا کابو یو کال تیریږي او دغه هیواد سیاسی ډلې تر اوسه د ولسمشر او لومړي وزیر د معرفي کولو لپاره موافقې ته نه دي رسیدلي. د ټاکنو لا ترسره کېدا یوازې البوسی د پارلیمان د مشر په توګه غوره شو. په عین حال کې له صدر ډلې سره اړوند استازو استعفا سبب شوه د عراق د پارلیمان جوړښت بدل شي، ځکه چې د صدر ډلې پورې اړوند ډېرې څوکۍ د شیا غږ ملتیا چوکاټ ته بیل شوې. اوس د 2020 کال د اکتوبر د انتخاباتو د یو کلنی په درشل کې د عراق د پارلیمان له مشرې د البوسی د استعفا خبر خپور شو. دا ښکاري دغه استعفا دوه احتمالي هدفونه لري. لومړی هدف دا دی چې البوسی هڅه کوي د پارلیمان په نویو استازو سره په پارلیمان کې خپل سیاسي وزن او باور وټاکي او یو ډول په پارلیمان کې خپل وزن زیات کړي. الحلبوسی له دې مخکې په داسې حال کې د پارلیمان درې او یا استازي له صدر ډلې سره تړلی وو د پارلیمان د مشر په توګه انتخاب شوی وو. په بله وینا د پارلیمان اوسنی درې او یا استازو د محمد الحلبوسی ته د باور رای په بهیر کې شتون نه درلود او داسې ښکاري البوسی هڅه کوي له نوي پارلیمان د باور رای ترلاسه کړي. د عراق سنی سیاسي چیرا او د پارلیمان پخوانی استازي مشعان الجبوري د البوسی د استعفا په اړه ویل چې داغه هدف د باور رای بیا ترلاسه کول او د استعفا د غوښتنې له ردیدا ورسته داغه لنوي ائتلاف ملاتړ دی. د عراق د کوردستان ډیموکرات ګوند استازي ماجد شنکاری هم په دې اړه ویلي چې د البوسی استعفا به په هغه د باور رای د تجدید او د هغو کسانو د ملګرتیا چې مخکې ورته رایه نه ورکړي سبب شي. لا استعفا د البوسی بل هدف دا دی چې د شیا د غږ ملتیا د چوکاټ د سیاسي کلچر جاج واخلی. دا سیخکاری د شیا د غګملتیا چوکاټ د لومړي وزارت د څوکې لپاره د محمد شیا سودانی په معرفي کولو ټینګار لري. په همدې لړ کې شیا سودانی د خپل حکومت لپاره درې ویشت ګونه پروګرام ټاکلی چې له فساد سره مبارزه او د خلکو د معیشتي وضعیت ښه کولو یې د پروګرامونو په سر کې دي. پر دې سربیره په ورستیو کې د عراق پرسندو کې د عادی العامری محمد الحلبوسی او نشروان بارزانی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ترسره کېده خبرونه خبره شوې دي. په دې اساس د شیا غږ ملتیا چوکاټ له لوري د شیا السودانی د معرفي کېده احتمال زیات شوی دی. په پارلمان کې د شیا غملتیا چوکاټ د استازو شتون او د عراق د پارلمان د مشرۍ لپاره الهلبوسی ته د هغو یو ډول رای ورکول د شیا سودانی په اړه د الهلبوسی او د هغه تر نظر لاندې ډلې کلچار هم ټاکي. ورسته خبره ادا چې د الهلبوسی استعفا په داسې شرایطو کې اعلان شوه چې هغه په پارلمان کې د خپلې باور رای او مشرۍ په ترلاسه کولو ډاډمن دی. عزانو د حضرت امام علی ابن مصر رضا علیه السلام د شهادت د کلیزه په مناسبت یو ځل بیا د 13 نډو درستو کارکونکو لخوا تسلیت ومنه. عزانو تاسو د 13 نډو یو ستا مزګرانه خبرونه اوري parstudy.com/psm زموږ د انټرنیټي سایت ترخته.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstudy.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
بے نقابہ امریکہ.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی. څو د بینقابه امریکا نومې اونیزو پروګرام درته وړاندې کړي، هیله ده د اورېدو فرصت یې ولرئ. په دغه پروګرام کې په تېرې اونۍ کې د امریکا تر ټولو مهمو پیښو ته یوه کتنه کوو.
خوږو دوستانو، د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې بیا د پرمختګ او د پراختیا په درجه باندې کې د هیواد ځوړتیا، د غیر قانوني کډوالو د وژل کې دا د بې مخینې ریکارډ ثبتېدل، د امریکا له 3.3 میلیونه خلکو سره د دنیا د 40% ټوپک او وسلو شتون، او د چین د حملې په بڼه کې د تایوان په دفاع کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن بیا ټینګار ته اشاره کولی شو. د ملګرو ملتونو د تر ټولو نوي راپور پر اساس امریکا د ملګرو ملتونو د درجه بندۍ په پیرس کې یوازې په یو کال کې د پرمختګ او د پراختیا له پلوه 11 درجې غورځېدلې ده، او په دغه پیرس کې له اوکراین او حتی کیوبا هیوا څخه هم شاته پاتې شوې ده. امریکا په تیر میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د 193 غړیو هیوادونو په پیرس کې په دریشم نمبر کې ورغله، او په تیر میلادي کال کې 340 نمبر ته غورځېدلې ده. له 11 مثبتو معیارونو څخه جوړ د ملګرو ملتونو د پایداره پراختیا د هدفونو په تحقق کې د هیوادونو د پرمختګ پر اساس دغه درجه بندي د ټولنیز پرمختګ پر اساس ترسره کیږي.
په دغه معیارونو کې د مسولانه تولید او د مصرف او د زده کړې د کیفیت په شمول د نورو هدفونو په څنګ کې د اوبو په سالم ډول د څښاک اوبو د تخلیه کولو سیستم، د صفر په اندازه د لوګې په شان عیني او عملي بریاوې شاملې دي او ټولو غړو هیوادونو د دغو هدفونو له تحقق سره موافقه کړې ده. د امریکا تاریخ لیکونکي کارټلین فرایډل د هیواد توکمپالنه او استثنایي توب د دغه پرمختګ دلیل بللی او دا ډول یې استدلال کړی لومړی مورد سبب شوی چې ډیر امریکایان له درملنې، زده کړې، اقتصادي او امنیتي خدماتو محرومه شي، او دوهم مورد هم امریکا د لارې د اصلاح کولو او د عادلانه جاجونې او سنجونې څخه لرې کړې ده. البته ملګری ملتونه یوازینی ارګان نه دی چې امریکایي د مخ په ځوړتیا هیواد معرفي کړی دی. اکانومیسټ مجلې هم د روان میلادي کال په لومړیو کې امریکا د نیمګړتیا لرونکو ډیموکراسیو په فهرست کې شامله کړې ده. په دغه درجه بندی کې د الیکټرول او تکثر ګرایي د بهیر د حکومت د کړچار د سیاسي مشارکت د ډیموکراټیک سیاسي کلتور او د مدني ازادۍ او پشان مؤلفه د معیار په توګه جاجول او سنجول شوې دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د سرحدي حفاظت او د کستم ادارې وویل د هغو مړو شویو مهاجرانو چې په روان میلادي کال کې امریکا ته د ورتلو نیت درلود بې مخینه شمیر یعنی 1.2 تنو ته رسیدلی دی او دا په داسې حال کې دي چې د امریکا په سرحدونو کې حالات کړکېچن دي او سپینه ماڼۍ ټینګار لري چې د امریکا په سرحدونو کې امنیت ټینګ دی. دغه یو بېساری شمیر دی چې د امریکا خاورې ته د ننوتلو لپاره له سرحدونو څخه د مهاجرانو د تیرېدا له خطر څخه د ډکو شرایطو ښودنه کوي چې په دې مینځمن کې د انسان د کاچا خطرونه دغه شمیر نور هم پسې زیاتوي. د روان میلادي کال په تیرې جون میاشتې کې د 350 مهاجرینو مړی د امریکا د ټیکساس ایالت په سن انټونیو سیمه کې په یوې ټریلیا کې کاشوال. د سپټمبر میاشتې په لومړیو کې هم 14 مهاجران چې په ټیکساس ایالت کې لا لیوریو ګرانډا سیند څخه د تیرېدا نیت یې درلود وژل شول. ملګرو ملتونو له مکسیکو سره د امریکا سرحد په روان میلادي کال کې په دنیا کې د مهاجرانو لپاره تر ټولو مرګونی ځای ګڼلی دی. په روان میلادي کال کې تر اوسه د امریکا په سرحدونو کې له غیر قانوني مهاجرانو څخه د پاسه 2 میلیونه چلندونه شوي دي چې په دغه شمیر کې په تیرې اګست میاشتې کې له 2,00,000 مهاجرینو سره چلند هم پکې شامل دی چې د 2006 میلادي کال د اګست میاشتې په پرتله 318% او د 2019 میلادي کال په ورته مودې کې 233% ډیروالی ښیي.
د امریکا په سرحدونو کې د مهاجرانو له بې مخینی مړینې سره سره د ولسمشر جوزف بایدن مرستیالې کاملا هریس د امریکا د سرحدونو د امن کېدا خبر ورکړی دی او د کاملا هریس دغه څرګندونې د هغو کسانو چې د امریکا په سرحدونو کې حالت له کنټروله وتلی ویني له سختو نیوکو سره مخامخ شوي دي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ته د امریکا په سرحدونو کې د کړکېچن او ترینګلو حالاتو د ښودلو لپاره د ټیکساس ایالت ګورنر یا والی ګورګ ابوټ چې د ریپبلیکن ګوند غړی دی امریکا ته ورغلي مهاجران په بسونو کې واشنگټن، ډی سي، نیویارک او شیکاګو ښارونو ته واستول. په عین حال کې د امریکا د فلوریډا ایالت ګورنر هم په تیرو 4 ورځو کې کابو 50 مهاجران ماساچوست ایالت ته منتقل کړي دي. د امریکا د سرحدي ایالتونو ګورنران چې د ریپبلیکن ګوند غړي دي په بیلګه ډول د امریکا په سرحدونو کې غیر قانوني مهاجران په بس کې پلازمینې واشنگټن ډی سي ته واستول. د جو بایدن حکومت له ډیموکرات ګوند سره یو ځای چې د روان میلادي کال د نومبر میاشتې په منځ پړاو انتخاباتو ډیر اندېښمن دی، د انرژۍ د بیو د ډېرېدا او د انفلیشن د زیاتیدا په شمول ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی، او همدا اوس د مهاجرت مسأله هم د دوی په سختو مشکلاتو ورزیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي ګورنران په خپلو اقداماتو سره د امریکا په سرحدونو کې د کړکیچنو شرایطو د اشوا کولو او په عمومي افکارو کې د جو بایډن د حکومت تر دباو لاندې راوستو هڅه کوي، د سپینې مڼې ویان کاربن جان پیر د ګورنرانو دغه اقدام غیر قانوني کار بللی دی.
ډیرو عزتمن اردوونکو، د امریکا 3.3 میلیونه نفوس کابو 393 میله وسلې لري چې په دنیا کې د تر ټولو موجودو وسلو 40% جوړوي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د 8 میلیارډ نفوسو په بدل کې یوازې 255 میلیونه ګرمې وسلې د ملکي وګړو په لاس کې دي. په امریکا کې د هر سلو کسانو په بدل کې 1.15 وسلې شته چې له یمن څخه ډېرې دي. داسې هیواد چې له جنګ او نامنې سره سره له هر سلو کسانو څخه 2.8% وسلې شته، یعنې د یمن نیمایي خلک وسلې لري. په امریکا کې ډله ییزو ډزو ته اړوند خبرونه تل د هیواد او د دنیا د رسنیو په غټو تورو کې خپرېږي، او دغه ډزې د امریکا په ګوټ ګوټ کې هر ورځ تکرارېږي. هم د امریکا په وسلو سره د تاوتریخوالي در شیو د اطلاعاتو د مرکز د اعلان پر اساس ډله ییزې ډزې هغو ډزو ته ویل کېږي چې په کې یرغلګر په کابو 4 کسانو باندې ډزې کړې وي. د اوری ټاون ریسرچ مرکز د راپور پر اساس له 2009 میلادي کال څخه د روان میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې په امریکا کې 271 ډله ییزې ډزې شوې دي، او په دغو ډزو کې 1540 کسان وژل شوي او 1046 نور ژوبل شوي هم دي. د سنټر پر ریسرچ د راپور پر اساس له تاوتریخوالو ډکې پیښې اکثره د خبري اژانسونو لخوا په کامل جزئیاتو سره خپرېږي، او سمدستي په ټولنیزو شبکو ډله ییزو رسنیو کې خپرېږي. هم کارپیژاندي وایي دغه رسندوي پوښښ او کوریج کولی شي نور خلک کوپی اخیستلو او یا د ورته جنایتونو ترسره کولو ته وکږي. چې هغه یې د رسنیو د سرایت په توګه بللی، دا ډول پوښښ کولی شي د ترهګر او ځان وژونکو حملو او د ډله ییزو ډزو حملو سبب شي. البته ځینې کسان هم هغو کړچرنو ته چې زیات پام ځان ته جلبوي ګروهنه لري او شهرت هم بل عامل دی چې ډېری ډزې کوونکي د هغه د لټولو کوشش کوي.
د وسلو د جوړولو د لابیو لا زیات نفوذ او قدرت سره سره د امریکا ولسمشر جوزف بایډن وتوانېد د وسلو د کنټرولولو په لاره کې ګام پورته کړي. د امریکا ولسی جرګې یا کانګرس د روان میلادي کال جون میاشتې په 24 نیټه د 192 مخالفو رایو په مقابل کې په 204 موافقو رایو سره د وسلو په خرڅولو د محدودیت لګولو پلان تصویب کړ. پر دې سربیره د ریپبلیکن ګوند 14 استازو هم دغه پلان ته مثبتې رای ورکړې دي. د امریکا مشرانو جرګې هم دغه پلان د ډیموکراتیک او د ریپبلیکن ګوند په 65 موافقو او 33 مخالفو رایو سره تصویب کړی و، چې په نهایت کې د جو بایډن په لاسلیک دا سره په قانون بدل شو. هغه څه چې د وسلو د ګرځولو د محدودیت د قانون له مادې څخه استنباط کیږي په یوه 3 پړاو کې په ظلمیو باندې تمرکز کول و. د دغه قانون د مادې په اساس له 18 څخه تر 21 پورې ځوانان یوازې په ناسمې مخینی باندې په غور کولو او د رواني سلامتیا د ازموینې د مرحلو له تیرېدا وروسته د وسلو د ترلاسه کولو جوګه وي. دغه پلان دغه راز ایالتونه له خاطرې څخه د ډکو کسانو د وسلو د نیولو لپاره د سور بیرغ د قانون رعایتولو ته هڅوي. که څه هم ځینو کار پیژاندو له 1.5 وروسته د وسلو د ګرځولو د محدودیت د قانون د بیا اجرا کولو لپاره د جو بایډن هڅه اغېز شیندونکي او نتیجه ورکوونکي بللې، خو د نویو ډله ایزو وجلو په تکراریدا سره نوموړی قانون خپل کارندوالی له لاسه ورکړی دی. کارپیژاندي په امریکا کې د تاوتریخوالي اصلي دلیل د هرو سلو کسانو په بدل کې د یو سلو شلو وسلو شتون ګڼي چې دغه هیواد یې د وسلو په ګودام بدل کړی دی. بیا بیا ډله ایزو ډزو د امریکا په خلکو کې د ناامنۍ حس رامنځته کړی دی چې نتیجه یې د امنیت د ساتلو لپاره د وسلو د اخیستو زیاتېدل دي. د وسلو زیاتېدا هم د تاوتریخوالو د زیاتېدا او دوام سبب کیږي. داسې باطل شی چې تل دوام لري او بیا تاوتریخوالی تولیدیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایډن له سی بی ایس ټیلی ویژن سره په مراکه کې په یو لړ څرګندونو کې چې هیله کیږي بیا د چین غوسه راوپروي، دغه پوښتنې ته په ځواب کې چې امریکا د چین د حملې په بڼه کې د تایوان دفاع کوي وویل، هو کچیرې به بېساري حمله وشي امریکا به د تایوان دفاع وکړي. له هغه وروسته د سپینې ماڼۍ ویان تایید کړه چې د تایوان په هکله د امریکا سیاست نه دی بدل شوی. چین تایوان چې کابو 3 میلیونه نفوس لري خپل یو ولایت ګڼي چې په 1949 میلادي کال کې د چین د داخلي جنگ د ختمېدا له وخت راسې تر اوسه نه دی توانېدلی هغه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په یوې مراکې کې ټینګار وکړ چې تایوان د رسمي خپلواکۍ اعلانولو ته نه هڅوي، ځکه چې د تایوان خلک او چارواکي باید په دې هکله خپله فیصله وکړي.
خوګو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای په امان.
د ایران سپیشل دفاع.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دیشي بو کې هم سیمه اب سره د خپل ګران ملګری
صادق حسین
د سپیشل دفاع اونې نو مې لړۍ لننني پنځم مطلب سره چې د عاشقې چغې په نامه سره دی ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
خواږو دوستانو، د عاشقې چغې په نامه سره د مطلب په سر کې باید ووایو چې دغه چغه د ایران پر ضد د صدام رژیم د تپلی جنگ او سپیشلی دفاع یو عاشقانه چغه ده چې ځینې برخې مو ستاسو په خدمت کې لدې مخکې وړاندې کړي دي په دې هیلي سره چې ورڅخه استفاده وکړئ. په نننی مطلب کې مو یو غوره کیسه تاسو خدمت ته وړاندې کوو. وایي چې د منی مشومتوب زلمیتوب د ټولو خاطرو ترڅنګ د جنگ ډېرې ترخې خاطرې راته انځوروي، او د سړکونو په پلي تلونکو پلیټفارمونو یا لارو باندې د ونو سرې پاڼې د عملیاتي چینلونو او لارو کوڅو او مورچو پر دیوالونو باندې د وینو د قطرونو یادونه کوي. البته دغه شپې ورځې د ما لپاره د جنگ په باب په نورو روایتونو پسې هم دغه وینې د عشق روي دي، داسې چې د حافظ په قول عشق دی. ژوند د تیت پر کونو یو پازل دی، یعنی د خدایو غمونو خوشحالیانو او د تنها شویو پازل داسې ټوټې چې په یو بل پسې په خپلو ځینو کې کېښودل شي، نو په دوی کې نغښتې ښکلا په سترګو سره نه شي لیدلی. یو داسې انځور چې بشپړی شي نو پوهیږئ چې هره ټوټه څومره اهمیت لري. د حمیدا او منصور په ژوند کې مهمه نه ده چې د تنهایی ټوټو ونډه زیاته ده یا که د دو ودی د یوځای کېده. د ټوټو اهمیت زیات دی. د مهمه دا ده چې د نظر په ژبه بلد وي او هغه څه چې په ژبه نه ویل کېږي ورباندې پوه شئ. د حمیدا او منصور عشق په عاشقانه جملو او کلمو کې خلاصه نه کېږي. د دغو دواړو عشق د ودې په ډاډمن او ستایونکو نظرونو کې تل پاتې شوی دی.
حمیدا دغه راز وایي: په څلورم کلاس یا ټولګي کې وم. سهار چې له خوبه ویښېدلم نو ښوونځي ته له تلو مخکې په اندرپۍ باندې کېناستم او د ګلدانیو تر شا به مو د ګاونډیو کور ته کتل. زموږ کور ډېر ستر و. یو کرایدار مو هم درلوده چې د هوایی ځواک افسر و. کله چې د کور له دروازې بهر راووت او د بوټانو تسمې تړلې نو ما هم خپل سترګې بندولې او ځان مو د ودګانۍ په جامو کې او داماد مو هم په لوړ دنګ کت سره په فوجي جامو کې خیال کاوه. لومړی ځل چې منصور په فوجي لباس سره د مونږ کور ته راغی نو د ګلدانیو بوی مو په تصور کې راتلو او زه هم هغه ماشومتوب وخته بیرته بوتلم. یوه موده کېدله چې له هغه سره زما مینه نوره یوازې د ما د ماما لور او د آکا زوی مینه نه وه. حمیده بیا وایي: منصور په فوجي پوهنځي کې منل شوی و نو تهران ته راغی او د اونۍ په وروستیو کې به له پنجشنبې مازدیګره تر جمعې مازدیګر پورې د مونږ په کور کې و. تازه تازه مو ډیپلوما اخیستې وه او په تربیت معلم ښوونځي کې قبوله شوې وم. دا د 1968 کال خبره ده چې د معلم ټریننګ مو بشپړ کړ او د ښوونې او معارفو ادارې ته وارده شوم. منصور هم په فوجي پوهنځي کې قبول شو. زما پلار ډیر جدي و. د فوج کارمند و. د ټانکونو او نورو فوجي تجهیزاتو د جوړونې ټیکنیشن و. مونږ یې 10 بچیان درلودو، یعنی 8 لوڼه او 2 زامن. زه دوهمه بچی وم. نو خوی مو ډیر خپلواکه او د چا خبرې نه منونکی و. زه یې په ښوونځي کې د تدریس لپاره معرفي کړم. ما باید و مختلف کلاسونو کې درس ورکولی. په هر حال راته ډیره سخته وه. نو منصور مو ډیر یادېده. د هغه ټلیفون نمبر راسره و. ورته مو کال وکړ او هغه تر یوه حده آرام کړم او وټاکل شوه د اونۍ په آخر کې چې د مونږ کور ته راشي نو تر یوه حده راته د حساب یا هندسې د تدریس چل وښیي.
خواګوردونکو، نو حمیدا مخکې وایي وخت تېرېده. د معلمې په معاش او د پلار په مرستې سره مو یو کور واخیسته. منصور د پوځي پوهنځي د دریم کال محصل و چې ما ته یې د واده کولو وړاندیز وکړ. نو په زړه کې له دغه وړاندیزه ډیره خوشحاله وم، خو ما ورته وروشان ته وویل چې د عمر له لحاظه سره ډیر فرق لرو. زه خو له تاسو درې کاله مشره یم. منصور ته په ترڅ کې وکتل او وی ویل: ته له دې خبرې سره کار مه لره چې درې کاله ما مشره یې. او لاړه او په دې باب یې زما له پلار سره خبرې وکړې. پران مو له دغه واده سره پخلاوه او ماته یې وویل: منصور د تا لپاره ډېر ښه کس کېدلی شي، کلک هوډ لري او زیارکښ دی، که ته یې تر شا ودرېږې. لنډه ده چې ګوړمات یې وشو او بالاخره سره یو ځای شو. د منصور د پوهنځي درس هم ختم شو او د افسرۍ په دراجي سره خپل کار پیل کړ. نو کورنیو ډیر ټینګار کاوه چې نور نو باید مشترک ژوند پیل کړو، یعنی مونږ واده وکړو. بالاخره واده هم شو او دوه شیکان سره یو ځای شول. حمیدا بیا زیاتوي: د واده په لومړي کال امیندواره شوم. منصور له بچی سره عشق درلود او ورمخکې مو د بچی نامه هم خوښه کړې وه او وټاکل شوه چې که لور وي نو نامه یې له طبیعته خوښوو او که زوی وي نو نامه به یې کیږدوو. سورینا نو منصور له دغه نامې سره ډیره مینه درلودله. سورینا د یوه هغه ایراني جنرال نامه وه چې د اشکانیانو په پړاو کې له رومیانو سره جنګېدلی او بریالی شوی و.
دوستانو، مېرمن حمیده مخکې وایي: له منصور سره مو په ژوند کې دومره آرامښت درلوده چې د پلار په کور کې مو نه درلوده. ډیر په منی سره مو وخت تیر دو گواکې د درستې دنیا خوشحالیانې زمونږ په دغه ورکوټی کور کې غونډې شوې وې. نو بالاخره نوزیګې دنیا ته راغی. نو زمونږ د ماشومې شبنم په زیږیدا سره زمونږ ژوند نور هم خوګلخت پیدا کړ. منصور عاشق وو او شپه ورځ یې شبنم شوی و. میرمن حمیده مخکې وایي بالاخره منصور د راډار سیستم د کنټرولونې د زده کړو د پړاو لپاره امریکا ته لاړ او اووه نیمې میاشتې یې هلته تیرې کړې. نو ډیره هڅه مو کوله چې ځان آرام کړم او له شبنم سره ساعت تیر کړم. البته دغه شپې ورځې راباندې ډیرې اوږدې او سختې تیرې دي. بالاخره دغه پړاو پای ته ورسېده او منصور بیرته راوګرځېده. شبنم هم یو نیم کال شوه چې یو بل نو زیږې یعنی زوی دنیا ته راغی او منصور په غوښته مې د هغه نامه سورینا کېښودله. منصور د ما او د بچی د حسینې لپاره هر کار کاوه څو موږ په آرامښت او کراري کې ژوند وکړو. البته د خپل کار او مطالعې هم عاشق وو. وخت یې ویشلی و او هر کار لپاره یې ټاکلی وخت درلوده چې ژوند یې ډیر خوندور او په ځای تیرېده. مطالعه به یې کوله، ترجمه او مقالې به یې لیکلې او همداراز به یې نقاشي هم کوله.
اوریدونکو میرمن حمیده وای د ایران د اسلامین کلاب د بریالیتوب کال یعنی 1350 هجری لمریز کال د مونږ سره ډیرې ټیټې هسکې درلودې. منصور چې کلونه یې له مونږه پټه سیاسي فعالیتونه کول، اوس په دغو فعالیتونو لا زیات بوخت وو. کله به تر څو ورځو پورې هم کور ته نه راتله. همدغه انقلاب شپې ورځې وې چې یوه لور سهار نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د ایران د اسلامي انقلاب خوږ خوند مو لا پخلې کې و چې تاپله جنگ شروع شو او جبهې ته د منصور تلل هم چې ځان یې د وطن سرباز بله شروع شول. نو مونږ ډیر نه لیده د جنگ غوغا وضعیت په هر ځای کې خور وور وو او وخت په وخت به یو چا د شهادت خبره تلو. نو کله مو به چې په دیوال باندې د کوم شهید عکس لیده نو زړه مو به خفه کېده. تر یو وخته مو فکر مشغول وو او له ځان سره مو فکر کاوه چې دغه پیښه د منصور لپاره هم رامنځته کیدلی شي. منصور هغه وخت د رډار د کنټرولولو افسر وو. ماموریت به چې کله تلو نو په هماغې برخې کې به کار کاوه. د منصور لپاره مو هره ورځ صدقه ورکوله او دوا به مو ورته کوله. البته له هغه ژوند ډیر سخت وو، خو له ځان سره مو یوه وده کړې وه چې هیچا ته دا معلومه نه شي چې له منصور پرته ژوند څومره سخت دی. حتی هغه ته مو هم دا خبره نه وه کړې. د هغه نشتوالی مو زغملو او د هغه په نشتون مو هیچا ته حتی خپلوانو ته یا دوستانو ته هم کومه ګیله نه کوله. البته کله کله مو ډیر زړه ورپسې تنګ شو او له ځان سره مو ژړل. کله چې له جبهې بیرته راستون شوی نو لا کمزوری شوی و. له مخې دغه وضعیت له ورایه ښکارېده او معلومېده به چې له ډیر وخته یې خوب نه دی کړی. میرمن حمیده بیا زیاتوي چې په جبهې کې د منصور ایډیاو او پلانونو ښه ځواب ورکړی وو او د هوایي ځواک د پیتوان ډیر لوړ شوی و. د راکي جنگي الوتکو دقیقه پیژنګولوی کېدلی او په شیش کې راتللی شوی. پیلوټانو ویل چې کله ستاری د رډار تر شاوي نو مونږ بالکل ډاډمن یو.
میرمن حمیده بیا وایي منصور په 1950 لمریز کال کې د ډګروال په درجه سره د پوځ د هوایي ځواک قومندان شو. له کله چې منصور قومندان شو نو د مونږ د ژوند وضعیت هم تر یوه حده بدل شو. اوس لا زیاته فکرمنده کېدم. د جنگ یوه مهمه برخه د هوایي ځواک په مټو وه. د هوایي ځواک په خپلو پښو د درېدا او د داخلي الوتکو د جوړېدا لپاره یې پلانونه کړې وه او ډیر زیات مصروف و. د الوت د زده کړې پوهنځی او د هوا فضا پوهنځی یې په خپله افتتاح کړی و. د ډیر کار او سخت مسؤلیتونو په دلیل ورته فلج اټیک وشو او ډیر وخت یې واخیست څو د هغه د بدن غړي خپل مخکینی حالت ته وګرځي. لا سکتې وروسته وه چې پوه شوم منصور د بویولو حس له لاسه ورکړی دی. هغه په جنگ کې د کیمیکل وسلو په دلیل اغیزمن شوی وو او موږ هیڅ خبر نه درلوده. هغه په یو لړ عملیاتو کې خپل ماسک یو هغه بوډا ته ورکړی وو چې د لوډر ډرایور وو. د منصور پر بدن هم ورو ورو د کیمیکل وسلو اثر زیاتېده. د هغه پخې زخمی کېدې، د بدن ځینې برخې ساړې شوې وې او ځینې یې ګرمې وې، او دا ټول د کیمیاوي وسلو اثرات وو او موږ هیڅ نشو کولی. د 1903 لمریز کال د مرغومې یا جدې د میاشتې په 15 سهار وختي تیار شو چې ادارې ته لاړ شي. د بچیانو تپوس یې کوه، د هر یوه بچي کوټې ته ورغی او ټول بچیان یې چپ کړل، او د سورینال له کوټې چې کله راووته نو سترګې یې سرې وې او سر یې ټیټ کړی و، څو زه یې ونه وینم، خو زه متوجه شوم چې ژړېدلی دی. په آرام سره یې د خدای په امانی وکړه او حتی زما په لور یې هم ونه کتل.
ټاکل شوي وه چې ماښام بیرته راشي، خدای رانغې او تر سهار پورې مو خوب ونه کړ. سهار 4:30 وې چې ټلیفون راغی او د هوایي ځواک لخوا څو ماموران راغلل او ما ته وویل چې د منصور الوتکې ته څه تخنیکي ستونزه ورپېښه شوې ده او لا څه معلومه نه ده. بیا سهار 6:30 راته ټلیفون وشو چې سردار ستری د الوتکې د کوزیدا په وخت لویدلی او زخمی شوی دی، او وټاکل شوه چې زه هم ورپسې روغتون ته ورشم. نو ګاډی راغی، سمدستی په ګاډی کې کېناستم او له ډرایور څخه مو وپوښتل چې کوم روغتون ته ځو. نو ډرایور یوه چیغه کړه او په زور زور سره یې وژړل. ما هر څه ورڅخه وپوښتل چې څه شوي دي، خو د ځواب پر ځای ژړل. نو بالاخره یې راته وویل چې روغتون ته نه ځو، جنرال ستری شهید شوی.
خوږو دوستانو، د سپیڅلې دفاع اونۍ نومې لړۍ دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
د خدای په امان. Thank you.